د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات خبرونه مو خبري نیم ساعته خبري مجله ده. په دغه نیم سات کې په افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو ته د دې سات مهم رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. نن د سې شنبه ورځ ده، د حمل د میاشتې ومنې چې د 1399 هجري لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 28 سره برابر ده. نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. په هلمند کې له هغو لاریون کوونکو سره چې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي د ښځې هم یوځای شوې. بریتانیا د یوه روسي جاسوس د مسمومولو له امله د نړۍ له مختلفو هیوادونو د په لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن د غونډې ته چې د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و په پرانیستونکې وینا کې وکړ. میرزیایف وویل هیواد چمتو دی چې د سولې د پروسې لپاره چې په هره سطحه وي لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي او په خپله خاوره کې د طالبانو له ډلې سره د افغانستان د حکومت مستقیمو خبرو ته امکانات برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تاشکند غونډه مهمه وبلله او له ازبکستان مننه وکړه چې د کابل پروسه په یوې مهمې غونډې بدله کړه. غنی ټینګار وکړ چې د سیمې سیاسي او اقتصادي راتلونکي وده او سوله یوه حیاتي مسله ده. هغه د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو هڅې وکړي.
Inclusion of Taliban to a political process in the fabric of society.
د یو سیاسي پروسې له لارې په ټولنه کې طالبان شاملول به ملي سیمې او نړیوالو هڅو ته د دې ځای پرېږدي چې پر ګډو تهدیدونو چې هغه نړیوال تروریزم او جنایتکاري ډلې دي متمرکز شي. افغان ولسمشر د ملي او سیمې اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سولې زولارو هواري شي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ دی لوک پر پایلې دوه ټینګار وکړ او ویل چې روسیه چمتو ده چې د هدف ته د رسیدو لپاره خپل متحدینو او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي. په هلمند کې له هغو لاریون کوونکو سره چې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي د ښځې هم یوځای شوې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د پیل شوي لاریون یا پرلت د ګډونوالو د خیمې تر څنګ ښځو هم نن خپله خیمه ودروله. دغو ښځو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنو ته ژر او مثبت ځواب ووایي.
موږ غواړو چې نور جنګونه بس شي. زموږ نازک نازک شهیدان، زما پنځه دانې بچان، زما کور والا په دغه جنگ کې ولاړله. زه دغه خبره اول خدای څخه دوهم ستاسې څخه دغه اله لرم، امید لرم خدای ته و تاسې ته چې نور والا سوله وکړي پر نام د خدای پر لحاظ د قرآن.
د سولې د ټینګښت په هدف په هلمند کې دغه ولسی حرکت وروسته له هغې پیل شو چې د تېرې جمعې په ورځ د غازي محمد ایوب خان لوبغالي مخې ته په ځانوژونکې حمله کې 14 ولسي وګړي ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. له دې مخکې هم د هلمند اوسیدونکو ته په جګړو او نامنیو کې ډېر تلفات رسېدلي دي. د دغه ولسي حرکت تنظیمونکو ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته به لاړ شي او ترې وبه غواړي چې نوره جګړه بس کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2019 کال د نړیوال جام د غوروي لپاره د زیمبابوې د سیالیو د اتلولۍ په خپلولو سره نن کابل ته ستنه شوه. د کرکټ ملي لوبډلې د هرکلی لپاره په کابل کې یو لړ مراسم په پام کې نیول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي د کابل هوایي ډګر د افغانستان تر راډیو ټلویزیون پورې چې په پام کې و دغه مراسم پکې ترسره شي. د لارې په دواړو غاړو کې خلک خوښي کوي او خوښي کوله او ډولونه یې وهل. په دغو 500 ورځو سیالیو کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پیل شوي وي، افغانستان له انډیز، شمالی آیرلند او متحده عربی امارات لوبې وګټلې. له افغانستان سره ویست انډیز هم د 2019 کال نړیوال جام ته چې په ویلز او انګلستان کې ترسره کیږي ووت. او د یو بل خبر له مخې د افغانستان فوټبال ټیم د آسیایي هیوادونو جام ته د غوروي په مسابقو کې نن په تاجکستان کې د کمبوډیا ټیم ته ماته ورکړه. د دغې بریا سره سره افغانستان دغه جام ته لار نشي موندلی ځکه د مخکنیو لوبو ښه نتیجه نه لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یو ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودي، وویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې توغندي دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو، او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکول شوی دی. افغانستان هم پر سعودي عربستان د حوثي یاغیانو لخوا د لرې واټن وشتونکي توغندي حمله په کلکه غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې د حرمین شریفین پر خاورې د حوثي یاغیانو دغه اعمال د افغانستان د دولت او خلکو لپاره ډیر د اندېښنې وړ دي. بریتانیا د یو روسي جاسوس د مسمومولو له امله د نړۍ له مختلفو هیوادونو د په لسګونو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو هرکلی وکړ. هغه یو مهم پړاو وباله، خو روسي هغه د امریکا د متحدو ایالاتونو د زیات فشار نتیجه بللې ده. په همغږۍ سره د ډیپلوماتانو دغه ایستل د سرګي سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې چې تورې پر روسیې پورې شوی په عکس العمل کې شوي دي. پرون د 22 دولتونو لخوا لږ تر لږه 146 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر شوی دی. نن هم آیرلند اعلان وکړ چې یو روسي ډیپلومات له خپلې خاورې باسي. د برېټانیا بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون په ټایمز ورځپاڼه کې ولیکل چې پخوا هیڅکله هم دومره ډیرو هیوادونو د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره ګډه پریکړه نه وکړي. جانسون دغه اقدام د روسیې پر استخباراتو یو بل ګزار وباله چې د په وینا دا به کلونه وخت ونیسي چې بیرته ځان احیا کړي. او په زرګونو کسانو د سایبیریا په کیمیرو و ښار کې مظاهره وکړه، او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې وړم ورځ د اور لګیدو له امله رامنځته شوی وه، او له شپېتو زیات کسان پکې مړه شوي دي. د مړو شوو ډیری یې کوچنیان دي.
له نوریا سنوري مننه چې خبرونه یې وړاندې کړل. په خبرونه کې به پر مخ لاړ سو، او د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره ملګري اوسئ. په دې خبرونه کې به په ازبکستان کې د افغانستان پر سوله د نننۍ کنفرانس له جریانه معلومات درکړو. د افغانستان ولسمشر خبري ورته وکړې، ازبکستان وړاندیز وکړ چې تیار دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې منځګړیتوب او قربتوب وکړي. دغه رپورټ سره به داسې له هلمنده د هغه مدني حرکت په اړه خبر سي چې د سولې لپاره پیل سوی دی، او نن یو شمېر ښځې هم ورسره یو ځای سوې.
هر مور چې دلته راغلې ده په دې درد راغلې ده چې ما خپل زوی د لاس ور کړی، ما خپل خاوند د لاس ور کړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاس ور کړی دی. نور نه واړم چې بل خور داسې سي، نور نه واړم چې بل خور وزوريږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دی خیمه کې راټول
په دې خبرونه کې به پر سیمه ایزو مسایلو کې به په دیره اسماعیل خان کې د پښتون تحفظ غورځنګ لنننی غونډې خبر سي. او په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین نننیو څرګندونو ته کتنه لرو چې د اور لګیدنې سیمې ته تللی و، او هلته یې د هغو چارواکو د مجازات ژمنه کړې چې غفلت یې کړی و، او په یوه سوپر مارکیټ کې سترې اور لګیدنې ته لاره هواره سوې. د خبرونه اول مطلب مو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د نننی کنفرانس په اړه دی چې د خبرونو په ترڅ کې تاسو جزئیات واوریدل. د ازبکستان حکومت وړاندیز وکړ چې تیار دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرو لپاره قربانه شي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د ناستو په دوام د تاشکند په ناسته کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پر سیمه ایزې همکارۍ د ټینګار ترڅنګ ازبکستان اعلان وکړ چې غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د افغان سولې په اړه د تاشکند په ناسته کې ویل چې هیواد یې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د ناستې د کوربتوب سربیره د دغه هیواد د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي.
موږ ټول دا مسله درکړی چې د افغانستان لماتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم لمنځه یوسو. د تاوتریخوالی د لمنځړو لپاره د هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د افغان سولې پاړه د تاشکند نړیواله ناسته د سې شمې پورز د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د ازبکستان او افغانستان د ولسمشرانو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤلې په وینا پیل او د یوې ورځې لپاره دوام وکړ. په دغه ناسته کې د سبا نشلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو، خو د افغان جګړې مهم اړخ طالبانو پکې ګډون نه و کړی. که څه هم طالبانو د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د افغان حکومت د سولې وړاندیز تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی او د تاشکند په ناسته کې هم ګډون نه دی کړی، خو افغان حکومت د سولې د ټینګښت په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د تاشکند ناسته مهمه بولي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت پرته د سیمې امن هم امکان نه لري. د ښاغلي غنی په خبره په افغانستان کې بهرني تورستان طالبان سولې ته نه پرېږدي، خو د سیمې هیوادونه باید له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي چې افغان حکومت طالبان سولې ته حاضر کړي.
موږ تر هغې په افغانستان او سیمې کې ستونزې نه شو حل کولای چې ګډه همکاري نه وي موجوده. وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونو له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته اماده کړو.
ولسمشر د کابل پروسې په دوی مناسه کې طالبانو ته د سولې وړاندیز په اشاره سره وویل چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره له ټولو فرصتونو استفاده کړي. د ولسمشر غنی په باور افغانستان او د سیمې هیوادونه ګډې ګټې، ګواښونه او ګډې موخې لري چې باید له موجوده فرصته استفاده وشي. په ورته وخت کې یادې ناستې ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه د افغان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکي مرستې لپاره هم چمتووالی لري. نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم بیا د تاشکند ناستې پایلو ته خوشبینه دی. نوموړی وایي د تاشکند په ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره همکاري کولی شي، خو په دې شرط چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او طالبان هم د سولې اراده ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تاشکند کې د افغانستان پر سوله نړیوال کنفرانس چې نن سهار پیل شوی و پای ته رسیدلی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوس پر ټویټر باندې پر خپل اکاونټ لیکلی دی چې دغه کنفرانس بریالی پای ته ورسید. جمهور رئیس غنی نن په تاشکند کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان له سولې سره دې همکاري وکړي او افغانستان دې ته داسې یو هیواد په توګه په نظر کې ونیسي چې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ مرکز دی. جمهور رئیس غنی په هلمند کې د تروریزم پر ضد او د سولې لپاره د خلکو مبارزې ته اشاره وکړه. ویل چې دا د سولې لپاره د افغانستان د خلکو تعهد څرګندوي. د هلمند خلکو یو مدني حرکت پیل کړی دی او په دغه سولې سپرلت کې د دوی نن شته هم یو ځای سوی دوی د جګړې د ټولو خواو څخه غوښتنه کړې چې جنگ بس کړي. محمد الیاس تایل هلمند رپورت لري.
د شنبې په ورځ د لشکرګاه په لومړي او ځکه د وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتنې په موخه د درول سوو خیمو سره د سې شنبې په ورځ شوزو هم پرلت پیل کړ او د ځوانانو د خیمو ترڅنګ ځانته خیمه ودروله. دوی چې اکثره د پاخو مردی د اوسنی اساس په مشرۍ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو د سولې غوښتنې ته ژر او مثبت جواب وایي. د دوی څخه اوسنی اساس ول نور د دې وخت را رسیدلی دی چې نارینه او ښځینه په ګډه د سولې لپاره غږ پورته کړي.
هلمندی خود هم ساسو تر شا ولاړ دی، ساسو سره په دې ولسی حرکت کې ملاتړ دی. موږ خو هسې هم د سولې کوترې یو، خو بیا هم تاسو سره یو او هر مور چې دلته راغلې ده په دې درد راغلې ده چې ما خپل زوی د لاس ور کړی، ما خپل خاوند د لاس ور کړی دی، ما خپل کورنۍ یو غړی د لاس ور کړی دی. نور نه غواړم چې بل خور داسې سي، نور نه غواړم چې بل خور وزوریږي، بل خور درد وویني. دا چې دلته دې خیمه کې راټول شوی د دې خیمې څخه به موږ هم له تاسو سره حرکت پیلو او په دې حرکت کې به د سره مل یو.
د سولې د ټینګښ په موخه دغه خیمې تر هغه ځان مرګي موټر بم برید ورسته ودرول چې د تیرې جمعې په ماښام د لشکرګاه په لومړي ځکه د غازی محمد ایوب خان د ورزشي میدان مخې ته شپاڼس ملکي کسان وژل او دو پنځوس نور ټپیان شول. دلته خیمه کې ناستې ښځې لږ دي، خو اکثره یې د داسې کورنیو څخه راغلي دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي دوستان او یا د خپل وجود ازاوی د لاس ور کړی دی. که څه هم تر دې دمه طالبانو د هلمند د نارینه او ښځینه د سولې د غږ ته ځواب نه دی ویلی، خو خیمه کې ناستې ښځې د ژر ځواب غوښتنه کوي.
الله دې ودرېږي، الله دې اسلام په کراري کې، الله دې کراري جوړ کړي، الله دې په خپل قضایي طرف مسلمانان بل کراري کې دا جنګونه دې خدای باندې کې دا تورې شپې دې الله را کړي. مرندې مې ناستې دې کونډیانې ناستې کې څپارلس نه پرل دارې یمه د بل په سرای کې پرته یمه. موږ غواړو چې نور جنګونه بس شي، موږ نازک نازک شهیدان، زما پنځه دانې بچیان، زما کور والا په دغه جنګ کې ولاړل. زه دغه خبر اول خدای څخه، دوهم ستاسې څخه دغه اله لرم، امین لرم خدای ته و تاسې ته چې نوره بالا سوله وکړي پر نام د خدای پر لیاز د قرآن.
په لشکرګاه کې د ولسي حرکت په نوم د دغه خیمو مخکښ اقبال خیبر وایي د ګڼو سیمو څخه ورته خلکو د ملاتړ اطمینان ورکړی دی، او ډیر ژر د حکومت څخه د اوربند تر تضمین وروسته د ښځو او نارینهوو یوه جوپه به هغه سیمو ته ولاړه سي چې د طالبانو په ولکه کې دي او یا یې مشران پکې اوسېږي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
په دې اړه د رپورت نور تفصیل تاسو موږ پر پاڼه باندې کتلای سي، د ازادي راډیو د پاڼې ادرس یې ازادي راډیو ټکی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی اوس پر دې څرنه کوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره څومره همکاري کوي او څه ډول ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبريالانو نن په کابل کې د دفاع وزارت له چارواکو سره خبري کړې دي. واصل وسالې په نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر د ایران له لورې د طالبانو د لوجستیکي ملاتړ خبره کوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه موضوع کې پراخو څېړنو ته اړتیا ده. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ او ملاتړ موضوع تر څېړنو وړاندې نشي تاییدولی. د ښاغلي راتمنش په خبره دوی غواړي په دې اړه کره اسناد او شواهد ترلاسه کړي. دی وایي موږ ته وخت راکړئ څو په دې اړه خپلې څېړنې بشپړې کړو، څو پوه شو چې افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریس په کوم وضعیت کې ده، چې بیا تاسو سره د کره شواهدو په تفکیک معلومات شریک کړو. په کابل کې د امریکا سفیر جان ارباس په دې وروستیو کې بی بی سی ته په یو مرکه کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته لوجستیکي امکانات برابروي او دغه چاره د سپایي پاسداران له لارې ترسره کوي. خو ښاغلی باس خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې د جګړې دوام د ایران شرقي پولې هم نام نه کولی شي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو او خلکو هم د هیواد په لویدیځ کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکارۍ خبره کړې. ان تر دې چې په یو شمېر راپورونو کې د ملي شورا د ځینو استازو له قوله راغلي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روسیې سخت وسلې په اختیار کې ورکړې دي. د امریکا د سفیر د دغه سرګندونو په وړاندې په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي سخت غبرګون ښودلی، ویلي دي امریکا غواړي چې د ایران سره خپل اختلافات او د سوریا او عراق په جګړه کې خپل ماتې په افغانستان کې تعقیب کړي. آریانا نیوز لیکلي چې ښاغلی بهرامي په کابل کې د امریکا د سفیر سرګندونې غیر مستند او غیر منطقي بللي او له نوموړي غوښتي چې په دې اړه د افغانستان دولت ته مستند اسناد وړاندې کړي. خو د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا د ایران له لوري په افغانستان کې نامنې او تلامن وهل تاییدوي او وایي چې ایران له دې لارې غواړي په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو مخه ونیسي.
بدون شک چې ایران په افغانستان کې خپل مداخلات لري، څو د بند بخش آباد جوړ نشي، څو د غټ بندونه د اوبو د سلما او د کجکی د بندونه جوړ نشي، د ټاپي پروژه لته عملی نشي، او دوی خپل ګډاګیان هلته لمسی او امکانات پیسې هر څه ورکړي څو ساعت نه هم نشي او د دوی په نفع کار و.
ایران چې په کراتو د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن شوی، له دې وړاندې په افغانستان کې د دلی د حضور پړند ښنه خودلې او د روسیې تر څنګ د دغه ډلې زیاتیدونکو فعالیتونو د سیمې لپاره غوښ بللې. که سه ایران د افغانستان په نام نه یو کې لاسلرل په زلونو رد کړی دي، خو په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي او د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی وایي ایران له مختلفو لارو هڅه کوي چې په افغانستان کې نام نه یو ته زمينه برابر کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې امنیتي ادارې د داعش د وسلوالي ډلې فعالیت هم د امنیت لپاره د تهدید یو بل اړخ ګڼي. د ننګرهار په ولایت کې په وروستیو څو کلونو کې د داعش د فعالیتونو رپورټونه په مکرر ډول خپاره سوي دي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې له ننګرهاره د خپلو فعالیتونو لمن په کونړ او نورستان ولایتونو کې خوره کړې ده. ناجیه ساپی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان په ختیځ کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو پراختیا د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو د یو شمیر استازیو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي سخی مشواني ویل له ننګرهار وروسته اوس داعش ډله په کونړ او نورستان کې په پراخه کچه جلبو جذب کوي. ښاغلي مشواني د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شمالی ولایتونو
بلخوا د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سید الله پایندزوی هم ورته اندېښنه لري او وایي د نورستان جغرافیوي موقعیت ته په کتو داعش ډله هڅه کوي چې دغلته خپل مرکزونه جوړ کړي او له دغه ځایه خپل اهداف په اسانۍ تعقیب کړي.
مخالفین هم کوشش کوي چې همدغه نورستان اراضي ته په کتو سره شلته اراضي ډېر زیات مغلق او پیشیده او کوزار او داسې جنګلزاره سیمه ده، احتمال لري دوی خپل اهداف پلي کولی شي.
دوی وایي که څه هم په دې ولایت کې د داعش پوځي فعالیتونه نه دي محسوس شوي، خو د دوی د معلوماتو له مخې په فردي ډول یې د دې ولایت په کامدیش، برګ مټال، وایګل او عامه ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې جلب او جذب پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د یو راپور له مخې چې څه موده وړاندې خپور شوی پکې ویل شوي چې داعش په 1995 لمریز کال کې یوازې په ننګرهار ولایت کې فعالیت درلود، خو په 1996 لمریز کال کې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان و نورو ولایتونو ته پراخ شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدغه شان راغلي چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې دو چنده شوي دي. د راپورونو په اساس ننګرهار، کونړ، نورستان، جوزجان، بدخشان، فاریاب، هلمند او سرپل هغه ولایتونه دي چې د داعش فعالیتونه پکې محسوسیږي. په کونړ ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه که څه هم وسطي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په نظر اخیستو نه توانېدو، خو د کونړ د ولایتي شورا یو غړي محمد صافي سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې داعش ډلې خپل بیرغونه پورته کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دغې ډلې فعالیتونه مني، خو وایي پر ضد یې پراخ عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې چې پخوا داعش موجود و موږ شمیر کم کړی دی. موږ له خپلو خلکو سره په ګډه د داعش د لویو فرهنګي توپیرونو ته په کتو چې لری اقدامات کړي دي او په یقین سره ویلی شم چې د داعشیانو شمیر مخ پر کمیدو دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نن د تاشکند په کانفرنس کې وویل چې د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار او کونړ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. ښاغلي غنی وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د دې ډلې شاوخوا زر وسلوال وژلي، خو لا هم په دې هېواد کې تر 2000 داعش جنګیالي موجود دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه محمد انور سلطانی که څه هم د داعش ډلې فعالیتونه د جدي اندېښنې وړ نه ګڼي، خو وایي که دغه وسلوالې ډلې فعالیتونه او تحرکات په هر کچوي د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت جدي هڅه وکړي سو دغه فعالیتونه نور هم پراخ نشي.
ستاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد اسلامي عرما د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورسوم. دا د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د نادعلي ولسوالۍ چې اوس فعاله شوې ده، مخکې جنګو د 2 کاله بند وه، تقریبا 300 تر 400 دوکانونه زیانمن دي او نړېدلي دي، او که چېرې د دغه دوکانو حکومت وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بېرته به بازار خته به 1.5 لک راشي او کان سپیش بیرته خلک ورته راشي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلي دي. دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنیو لسوالی نه خبرې کوم. زما وختندی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا چې د پکتیا په څمکنې ولسوالۍ کې چې کوم دولتي ښوونکي دي د څوارلسم ټولګی څخه پر شوي دي، یعنې څوارلسم ورشتو څخه، د دوی لپاره د پنځلسم شپاړسم څانګې هم دلته راشي، در مرمین شاخې کې څوارلسم پنځلسم څانګې هم شامل شي همدلته، تر څو په هیواد کې ټول څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس پدل شي او دا زمینه نور ولتین هم وغځیږي، خو پکتیا څمکنې ولسوالۍ کې ډېره مهمه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
تاسی د ازادي رادیو د نن ورځې ورستی یو خبري مجله اوري، تر دې یو ورستی یو بل خبري مجله لرو چې هغه بم دېش دقیق بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلي جنو که وخت لري په همدې موج کې پاته سي. په دې خبرونه کې به ورستی واوري چې نن د روسیې د سایبیریا په کمروف شار کې زرهاو کسانو مظاهره وکړه او غشتنه وکړه چې د شار چارواکي بدل سي، ځکه دوی وایي چې هلته د یکشنبې پورز په یو سوپر مارکیټ کې د اور تر لګېدو وروسته چارواکي ونه توانېدل چې خلک په وخت د اور لمبو څخه راوباسي. خو تر هغه مخکې به ورسو ډیری اسماعیل خان ته، په ډیری اسماعیل خان کې د پښتون تحفظ غورځنګ چې په پاکستان کې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه کوي غونډه کړې وه. د ازادي رادیو خبريال ورغلی وو او له هغه ځای رپورت لري.
دا ژغونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو ملاتړیو دي چې کومو تېره ورځ مازیګر مال په ډېره اسماعیل خان کښې احتجاجي لاریون کولو او د خپلو ګرفتار ملګریو د خوشي کولو سره یې نورې غوښتنې هم کولې. د لاریون په ورستون کښې د دغې غورځنګ یو مشر اډوکیټ علي وزیر مشال ریډیو ته د دغې احتجاج وجه په دا رنګ بیان کړه.
د کیم چې گرفتار شوی دی په ونه کې عارف وزیر دی او کیم پولیټیکل محرر انور وزیر چې د خپل نکرې نه لری کړی دی او ورسره سلیم جعفر چې نیولای شوی دی. دا مطالبه کې چې د کیم ناجایز اف آی آر شوی دی، گرفتاری شوی دی او متل شوی دی کاسون دا د واپس بحال شي. میش نن وروتلی میش د پاکستان په آئین او په قانون کې نه د خپل حقوق د تحفظ خبره کی، د خپل د ژوند ژغورنې خبره کی، د میش د وطن او د بچونو د تحفظ خبره کی، میش په آئین مطابق د خپل د برابرولي حق خبره کی چې میشت برابر په حواله سره میشت را ټریټمنټ وشي.
په ګومل یونیورسيټي کې د پښتون غورځنګ یو طالب علم شفای سلماسود وویل
چې کوم د میشت احتجاج وو دا په ټول پاکستان شکل شوی او دا احتجاج نن په دی خان شه هم وشو. په لوی تاسو سره ځوانون مشورونه وروتلې دي، دغه ځوانون د مشورې دغه وشتنه ده چې کوم په ونښه د میشت عارف ملګری دی ورسره انور چې کوم وزیر دی دغه خپل نکاري ناستای دی او سلیم جعفر دی دا فوري تور پر رها کو نن د پاکستان د عین ترخول دی چې کله نن مشپل حقوق غوړي مشته خپل حق نه ملاویږي.
د لاریون په وخت پښتنو ځوانانو رنگ رنگ شعارونه ورکول او د ډېره اسماعیل خان مطبوعاتي کوټې په مخامخ یې دا غوره هم وکړه چې که سرکار د دوی په غوښتنو غوږ ونه ګراوه دوی به بیا خپل احتجاج ته نور دوام ورکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د روسیې په کمیروف ښار کې چې د یکشنبه پورز په یوه سوپر مارکیټ کې اور ولګېد او د څلوېښتو ماشومانو په ګډون شپېته تنه پکې مړه سو. د اور لګېدو له امله او ګڼ شمېر نور خلک زخمیان سو وسوځېدل. نن زرهاو کسانو مظاهره وکړه او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د ښار چارواکي دې بدل کړي، ځکه دوی دا کوله چې چارواکو غفلت کړی وو او د خلکو د ژغورنې لپاره یې عاجل کار نه و کړی. د روسیې جمهور رئیس نن هلته ورغلی و. نور جزئیات په اجملان وړاندې کړي.
په روسیه کې د کیمروف ښار په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدنې مرګونې پیښې په دې هیواد کې خلک غوسه کړي. د دې ښار زرګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د دې اور لګیدنې په اړه یې د شتو پوښتنو د ځواب او د سیمه ییزو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د یکشنبې د ورځې په دې اور لګیدنه کې د څلوېښت ماشومانو په شمول څلور شپېته کسان ووژل شول. د خلکو یوه لویه ډله چې په پیل کې شمیر سلګونو او وروسته څو زرو ته رسېده د سه شنبې په ورځ د ښار په هغه میدان کې راټول شول چیرې چې تر دوی لږ مخکې سهار مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو مجازات ژمنه وکړه چې غفلت یې د دې پیښې د رامنځته کېدو سبب شوی. د روسیې ولسمشر د سې شنبه پورې سهار د پیخي سیمې ته ورغی. د دې لوی سوداګریز مرکز مخې ته ګلان کې خودل او د پیخي قربانیانو ته یې درناوی وړاندې کړ. ولسمشر پوتین وویل خغلی پوتین وایي غواړم ووایم چې ټول هیواد له تاسو سره رقم جن دی. غواړم د دې حادثې د قربانیانو کورنیو ته د زړه له تله او صادقانه د تسلیت مراتب وړاندې کړم.
او د ازادي راډیو د دې خبرونې په وروستیو څو ثانیو کې وای درته وایم چې د فوټبال د آسیایي کپ د سیالیو لپاره د غوراوي په لوبو کې نن افغانستان کمبودیا ته ماته ورکړه. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. د ازادي راډیو څو اوریدونکو پراته سو اتلس شمېره باندې د افغان بیسیم ټلیفون پیغامونه راستولې دي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلي ولسمشر افغان اشرف غنی دي په افغانستان کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي خو په اوسني معاش د کور گزاره نکیږي. د ازادي راډیو یو بل اوردونکو حکمت الله حماس د هلمند لا نادری ولسوالۍ د لشکرګاه د برید عاملان شیطان او لیکي چې